افغانستان کې د سهار او بجې سوې د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونې له همدې شیبې پیل سوې. السلام علیکم او سهار مو په خیر. نن یک شنبه ده، د چونګاش یا سرطان 28 د جولای 12. د خبری مجلې په خبری راپورونو کې اوري ولسی جرګه وایي چې په کورونا وایرس د ځینو وکیلانو د اخته کېدو ستونزه به کاندید وزیرانو ته د اعتماد رایې د ورکولو بهیر له خنډ سره مخامخ نه کړي. د دې او نورو راپورونو تفصیل تر خبرونو وروسته اوریدلی سي. په غزنی کې د سړک غاړې ماین چاودنې شپږ ملکیان وژلي. کرکټ بورډ وایي چې په نږدې راتلونکي کې د شپږیزې د کرکټ لیګ سیالۍ پیلېږي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د ترکیې له یوې سرحدي دروازې څخه سوریې ته د مرستو رسول تصویب کړل. په غزنی کې د سړک د غاړې ماین چاودنې د ښځو او ماشومانو په ګډون 400 ملکیانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د غزنی د والي ویان وحیدالله جمعزاده رسنیو ته وویل چې پیښه پرون مازدیګر د جغتو ولسوالۍ په قیاق دره کې هغه وخت وسوه چې د ملکیانو د سورلۍ موټر د وسلوالو مخالفانو لخوا پر ایښودل سوي ماین ور برابر سو.
د ملکی کسانو پیو پلانکوچ دوله موټر باندې د وسلوالو مخالفینو لوري د سړک غاړې ځای پر ځای شوی ماین چاودنه کړې ده چې د ښځو او ماشومانو پر ګډون شپږ تنه ملکی کسانو شهیدان شوي دي، 8 تنه نور یې ټپیان دي.
شغلی جمعزاده وایي ټپیان د غزنی ولایت ملکی روغتون ته رسول سوي. د ده په خبره چې دغه ماین وسلوالو طالبانو ځای پر ځای کړی وو، خو وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. وسلوالو طالبانو 14 دولتي سرتیري او یو ملکی وګړی په غور کې خوشې کړل. د غور سیمه ییز چارواکي وایي چې دغه کسان له څه باندې 2 میاشتې راهیسې اسیران وو او طالبانو پرون ماپښین آزاد کړل او کورنیو ته یې وسپارل. د غور مرستیال والی حبیب الله رادمنش وایي هیله من دی چې د بندیانو تبادله او د حکومت او طالبانو لخوا پر خپلو ژمنو عمل به په افغانستان کې د سولې له ټینګښت سره مرسته وکړي. په غور کې 2 ورځې مخکې هم طالبانو 9 تنه دولتي سرتیري او 2 ملکیان خوشي کړي وو. پاره موافقه کې چې امریکا او طالبانو په فبروري میاشت کې لاسلیک کړه، ویل سی وی چې افغان حکومت به 15,000 طالب بندیان او طالبان به زر تنه حکومتي سرتیري خوشي کوي. د فراد دولتي ادارو اجیرو کارکونکو ته د کووید 19 ناروغي د مخنیوي 8,000 صحي بستې او د زکونکو لپاره د شونځي 2,000 بکسونه او نور وسایل ویشل کیږي. د فراولی محمد شعیب ثابت پرون شنبه د دوغ مرستو د ویش پر مهال وویل د مرستې په دوغو بستو کې صابون، دستمال او د شونځي وسایل شامل دي چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یا یونیسف لخوا چمتو سوي دي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې په نږدې راتلونکي کې د شپږیزې د کرکټ لیګ سیالۍ پیلېږي. د کرکټ بورډ وایان فرید هوتک پرون شنبه ازادي راډیو ته وویل چې کرکټ بورډ به په روان کال کې د شپږیزې په ګډون په بېلابېلو فارمټونو کې لوبې ترسره کړي.
د افغانستان کرکټ بورډ د کرنی پلان له مخې د هیواد په کچه په مختلفو فارمټونو کې لوی پام کې لري چې په هغې کې شپږیزه کرکټ لیګ هم شامل دی چې د هغې لپاره له وړاندې تیاریو پروګرامونه ناستې شروع شوي دي.
په افغانستان او نړۍ کې پر کرکټ او نورو هغو ورزشي لوبو چې د نندارچیانو ګڼه ګوڼه پکې جوړیږي وروسته له هغې بندیز ولګېد چې کورونا وبا خپره سوه. د کرکټ بورډ وایان شغلی هوتک ټینګار وکړ چې په ټولو کېدونکو لوبو کې به د کورونا وایرس د مخنیوي کورنۍ او نړیوالې لارښوونې په پام کې ونیول سي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د ترکیې له یوې سرحدي دروازې څخه سوریې ته د مرستو رسول تصویب کړل. دا پریکړه د روسیې له هغه وړاندیز سره اړخ لګوي چې 4 ورځې مخکې د شورا د ملاتړ په ترلاسه کولو کې پاتې راغی. پرونی رایه اچونه پر دې موضوع روانه اونۍ 15مه هغه ده او په داسې حال کې کیږي چې د مرستو رسونې لپاره د صلاحیت مهلت 1 ورځ مخکې ختم سوی وو. لیوی سرحدي لارې د مرستو رسونې لپاره دغه پریکړه لیک د جرمني او بلجیم لخوا وړاندې سوی وو. دغه لار به د 200 نورو میاشتو لپاره پرانیستې وي. په بلغاریا کې د اداري فساد پر ضد مظاهرو له دوام وروسته ولسمشر رومین رادیف پر حکومت او لوی څارنوال غږ کړی چې خپلې دندې پرېږدي. دا په اصل کې ده چې زرګونه کسانو پرون شنبه د تورې بحیرې په سواحلو او په پلازمینه صوفیه کې د فساد پر ضد مظاهرې وکړې. ولسمشر رادیف دا اعلان پرون شنبه وروسته له هغې وکړ چې له دې 2 ورځې مخکې لوی څارنوالۍ د ده د کارکوونکو دفترونو وپلټل. د ولسمشر دفتر ورسره له هغې وپلټل سو چې ولسمشر رادیف وویل چې د ملي محافظت خدمات چې د ولسمشر صدراعظم او نورو چارواکو امنیت نیسي باید د بشري حقونو او ازادۍ د غورځنګ د افتخاري مشر احمد دوغان د امنیت له نیولو ډډه وکړي. دوغان د بلغاریا له ډیرو ځواکمنو سیاسي څیرو ګڼل کیږي او اکثر خلک په دې باور دي چې د دغه غورځنګ د لوی څرنوالۍ په ګډون د دې هیواد په عدلي او قضایي سیستم کې پراخ نفوذ لري. ولسمشر رادیف د څرګندونې وروسته له هغې وکړې چې څرګنده سوه د دې غورځنګ غړو د دوغان د دوبي استوګنځي ته نږدې د ساحل له یوې برخې څخه خلک په غیر قانوني ډول شړلي دي. د سپیس ایکس د امریکایي فضايي شرکت مؤسس ایلون ماسک د پخواني شوروي اتحاد د نامتو عالم سرګي کورولیف کورنۍ ته بلنه ورکړې چې په متحده ایالاتونو کې د ده د تاسیساتو لیدو ته ورسي. ایلون ماسک پر ټویټر لیکلی چې د پخواني شوروي دغه ساینس پو د خپل کاري چاپیریال له ډیرو غوره شخصیتونو څخه وو. هغه لیکلی دی چې د کورولیف له کورنۍ سره یې هم خبرې کړې دي. کورولیف د شوروي اتحاد د فضايي پروګرام پلار ګڼل کیږي او فضا ته د لومړني مصنوعي سپوږمکۍ په استولو کې هم تر ډیره د رول وو. د نوموړي لمسی اندری کورولیف پرون شنبه روسي رسنوي ته ویلي چې د دوی کورنۍ د تیر می میاشتې په وروستیو کې د ډراګون د فضايي سفینې له توغولو او له نړیوال فضايي سټېشن سره د هغې له یو ځای کېدو وروسته سمدستي ماسک ته پیغام استولی و. نوموړی وایي ماسک دوی ته بلنه ورکړې ده چې د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره د محدودیتونو له لرې کېدو سره سم سپیس ایکس ته ورسي او د یوې فضايي سفینې د توغولو ننداره وکړي. د سپرلی لرونکي ډراګون سفینې د توغولو بریالي ماموریت نړیوال فضايي مرکز ته د سفر په برخه کې د روسیې لس کلن انحصار پای ته ورساوه.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان سایز ایوریز د تودوخې لوړه درجه 22 ټیټې درویش. هرات اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 9 ټیټې 21. مزار شریف اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 9 ټیټې 10. کندهار اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 23 ټیټې 22. او جلال آباد اسمان سایز ایوریز د تودوخې لوړه درجه 23 ټیټې 24.
په افغانستان کې د سهار 8:04 سوې. په راپورونو کې اوري چې ولسي جرګه وایي په کورونا وایرس د ځینو وکیلانو د اخته کېدو ستونزه به کاندید وزیرانو ته د اعتماد او عدم اعتماد رایې د ورکولو بهیر له خنډ سره مخامخ نه کړي.
د مغرق په حکومت باندې دا د سدي زر وکولای شي خپل کابینه معرفي کې ولسی جرګې ته او ترڅو د سرپرستی قانون خاتمه پیدا کړي.
په هرات کې نه امن یو سوداګر د ګمرکونو کارکونکو او ولسی خلک اندیشمن کړي.
په لیټ موټر به اسناد تطبیق کړم ما به صبح شخص تاب شم پر ما اختار دادن گفته است کدام را میری ما وریج عادي گرفتم ګم.
په بهرنی موضوعاتو کې د ایران ولسمشر د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره په دې هیواد کې د ودونو او جنازو په څیر د لویو غونډو جوړول منع اعلان کړی دی. د ژوند په رنګونو کې اوري
ولاده دوه درې کله خو هغه ما به کوره شوم د دد انډیوالانو روته وې چې دغه تخمانه کې ګټه شته روشه دا شي روپه.
تر اونیم بجو نور مسایل هم څیرو. د خبرونه د سر موضوع راخلو. ولسی جرګه وایي چې په کورونا وایرس د ځینو وکیلانو د اخته کېدو ستونزه به کاندید وزیرانو ته د اعتماد رایې د ورکولو بهیر له خنډ سره مخامخ نه کړي. تمه ده چې ولسی جرګه د دوبي تر رخصتۍ وروسته نوي کابینې ته رایې ورکړي. د جرګې لومړی مرستیال له ازادي راډیو سره په خبرو کې هغه اوازې رد کړې چې ګڼې د جرګې په سلو کې شپېته یا هم اویا غړي په کووی 19 ناروغي اخته سوي دي. احمد تکل او پدیاړه نور تفصیل.
د ولسی جرګې لومړی مرستیال وایي د نوي حکومت نوماند وزیرانو ته د اعتماد رایې د ورکولو غونډې به په خپل وخت جوړې شي او په کورونا وایرس د یو شمیر وکیلانو اخته کېدل به د دې کار پر وړاندې خنډ نه وي. مرزا محمد کټوازی پرون شنبه ازادۍ راډیو ته وویل چې ولسی جرګه به په هغه صورت کې چې نوماند وزیران غوره شوي وي د دوبي له رخصتیو تر راستنې دوه وروسته هغو ته د اعتماد رایې ورکړي.
د کورونا مسله بالکل د کابینې په مورید پولیسي جرګه کې کوم خنډ نشته. د مغغ په حکومت باندې دا ده چې دی زر وکولای سي خپله کابینه معرفي کړي ولسي جرګې ته او تر څو د سرپرستی قانون خاتمه پیدا کړي. نو فکر نه کوم د ولسي جرګې ټولې لس ورځې تعطیلاتو ته پاتې دي. نو زما په نظر اوس داسې ښکاري چې کابینه به بعد له تعطیلاتو معرفي سي.
دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې افغان حکومت تېره اونۍ وویل نوي نوماند وزیران به ډېر ژر ولسي جرګې ته د باور رایې د اخیستو لپاره معرفي کړي. تېره اونۍ د ځینو وکیلانو له قوله داسې راپورونه هم خپاره شول چې ګنې د جرګې په سلو کې له شپېتو تر اویا پورې غړي په کووید 19 ناروغۍ اخته شوي دي. د ولسي جرګې د دارالانشا رئیس قادر ځاځي په یو پیغام کې ازادۍ راډیو ته وویل چې د جرګې شاوخوا سل غړي په کووید 19 ناروغۍ اخته شوي. بل وکیل عبدالله قرلق وویل چې له شلو زیات وکیلان په دې ناروغۍ اخته دي خو له رغېدو وروسته په عمومي غونډو کې ګډون کوي. د جرګې بلې غړې شینکۍ کړوخیل وویل معلومه نه ده چې څو تنه وکیلان په کووید 19 اخته شوي، خو هغه زیاتوي چې د جرګې یو شمېر غړي په دې ناروغۍ د اخته کېدو له ویرې په عمومي غونډو کې ګډون نه کوي. او بلې وکیلې نیلوفر جلالی کوفي چې په خپله هم په دې ویروس اخته شوې ده وایي چې یو شمېر وکیلان په کورونا وایروس اخته دي او له دې کبله د جرګې نصاب تل نیمګړی وي او غونډې په وخت نه جوړیږي. خو د جرګې لومړی مرستیال ښاغلي کټوازی دا راپورونه رد کړل.
ولسي جرګه کې تقریبا له 1500 کسانو پورې په کورونا باندې مبتلا دو. بیرته ډیر وکیل صاحبان په ښه کېدو باندې دي او د ولسي جرګې غونډې په نورمال شکل د دوشنبې او چهارشنبې په ورځ باندې عمومي تالار وي او نور ورځې کمیسیونونه په قوانینو باندې کار کوي.
د افغانستان د اساسي قانون لمخې د ولسي جرګې د دوبي رخصتۍ د زمري په لومړۍ نیټه پیلېږي او 15 ورځې دوام کوي او تمه ده چې نوې کابینې ته د باور رای ورکول به یې په لومړیتوب کې وي. د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله ته نږدې سرچینو ویلي دي چې دې ټیم د خپلو نوماندانو لیست ارګ ته سپارلی. د سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادۍ راډیو ته وویل چې په دې لیست کې د یوې میرمنې په ګډون 15 نوماند وزیران او د اداري اصلاحاتو ریاست ته نوماند شامل دي. د افغانستان جمهوري ریاست هم ویلي دي چې د کابینې بشپړ لیست به ډېر ژر ولسي جرګې ته واستوي.
ومردل چې ولسي جرګه وایي په کورونا وایرس د ځینو وکیلانو د اخته کېدو ستونزه به کاندید وزیرانو ته د اعتماد رایې د ورکولو بهیر له خنډ سره مخامخ نه کړي. په کندهار کې له کورونا وایرس سره د مبارزې په هدف د ځنګړې سوي بودیجې په مصرف کې د اداري فساد ادعا سوې ده. په ولسي جرګه کې د کندهار ځینې استازي وایي چې اداري فساد، وظیفوي غفلت او د غیر ضروري اجناسو خریداري د فساد عمده موارد دي، خو په کندهار کې چارواکي دا موضوع نه تاییدوي. صادق رښتنی راپور لري.
په ولسي جرګه کې د کندهار د خلکو استازي ګل احمد کمینا او سید مقتدا میرانی دا کوي چې په دغه ولایت کې له کرونا سره د مبارزې په هدف د ځانګړې سوي بودیجې په مصرف کې فساد شوی. دوی چې په دې برخه کې موندنې کړي وایي اداري فساد، وظیفوي غفلت او د غیر ضروري اجناسو خریداري د فساد عمده موارد دي. ښاغلی کمین وایي تر دې مهاله له ځانګړې سوي بودیجې د 500,000,000 افغانۍ لګول شوي دي. د نوموړي په وینا دغه پیسې د دې پر ځای چې د کرونا وایرس سره د مبارزې په موخه په ضروري اړتیاو ولګول سي، د ودانیو په ترمیم، کوچونو او د نورو غیر ضروري توکو په اخیستلو لګېدلي. د ده په وینا ډېر شان تر خپل اصلي نرخ لوړ اخیستل سوي چې کیفیت یې هم ښه نه دي.
اسناد مو سپارلي دي وزارت سیاسي امنیت ته، د وزیر د ادبي وزیر سره 15 ځله د کندهار ولسي جرګې استازي کښېنستل دي. ټول واقعیتونه، ټول هغه دردونه چې هلته دي هغه رسېدلي دي. متاسفانه تر اوسه پورې د کندهار د تلفاتو ارقام 1,200 نفره شو کېږي. په داسې حال کې چې موږ د ورځې 500 شپېته نفره تلفات لرو، زرګونه قرباني لرو او سلګونه زره په دې وایرس باندې اخته دي. سوال دا دی چې څومره پیسې چې دلته انتقال شوي دي او څومره مریضان تداوي شوي دي. تر دې تامه پورې ډېر مدارک او اسناد شته چې خریداري چې شوي دي تر بازار درې چنده ګراني دي. هغه اسنادونه موږ ټول رسولي دي.
د ولسي جرګې بل غړی سید مقتدا میران وایي د کندهار د امیر اختیار رئیس لکول چې د دې ولایت ابیا سلن خلک په کرونا وایرس اخته شوي چې اوس بیرته رخصوي. ښاغلی میران دا کوي چې روغتیایي سکتور یوازې 453 تنو ته روغتیایي خدمات وړاندې کړي چې د ځینو کرونا وایرس مثبت او د ځینو مشکوکو. دی وایي ولسمشر کندهار ته 500,000 افغانۍ د دې لپاره ځانګړې کړي وي چې د خلکو ژوند وژغورل سي. خو له بده مرغه کرونا وبا د کندهار ښار او ولسوالیو هر کور ته ورسېده او د سلګونو کسانو ژوند یې واخیست.
تقریبا شپږ وارې د نوي وزیر سره دا موضوع سره مشترک کړه، ټول چم تشریح کړه چې په کندهار کې دا ټول مسائل څه چې دی وایي هغه رقم نه دي. موږ د خلک اته د عام بازار خلک موږ ته راپورونه راکولې چې ټول شیان سی نه دي او ټول اکثره شیان غلط روان دي. او واقعا موږ ډېر زور سوي یو کوم عمار کوم پیسې چې دلته مصرف شوي دي هغه ټول سره یعنی په هوا تللي دي. موږ اکثر داسې اسناد دا شیان ترلاسه کړي دي.
خو په کندهار کې له کرونا سره د مبارزې په برخه کې د تدارکاتو د کمیټې غړي او د کندهار والي حیات الله حیات د فساد دغه ادارې ردوي. دی وایي د کرونا وایرس ته مخنیوي په هدف کندهار ته منظور شوي 1,000,000 افغانۍ تر دې مهاله د تدارکاتو د قانون له مخې مصرفېږي. د ښاغلي حیات په خبره له دغو پیسو د 2,500,000 افغانۍ په ارزش 22 لوی او کوچني تړونونه منظور شوي دي.
موږ د تدارکات کمیټه لرو چې هغه کې قانونا وکسان د طرز العمل مطابق والي موږ یو د علماو نماینده یو د مدني ټولنو د لا شفافیت لپاره ورزامه کړی. د تدارکاتو قانون دا ده چې ته اعلان کړې او نازل ترین نرخ دی هغه نه انتخابوي. که په هغه نرخ کې د بازار نه لوړ وي د تدارکاتو لایحه معلومه ده. د ما هیله د تاسو نه دا ده چې یوه ورځ راشئ بیخي د تدارکاتو د کمیټې سره په هر قرارداد باندې بحث وکړئ چې ولې په لوړ قیمت اخیستل شوی او یا ولې په ارزانه قیمت اخیستل شوی. ولې د دې اطمینان درته درکوم چې هر څه د قانون مطابق مخې ته لاړو. که چیرې په هر ځای کې فساد شوی وي زه درته وایم چې زه خپله د فساد نه مستثنا نه یم. موږ باید دې ولس ته ځواب ورکړو.
په ولسي جرګه کې د کندهار د خلکو استازي وایي چې خپل راپور به د عامې روغتیا له وزارت څارنوالۍ او اړوند نورو ادارو سره شریک کړي چې هغوی به په دې اړه اقدام وکړي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې ولسمشر غني هم د پلټنو ملي ادارې ته امر کړی و چې د کرونا وایرس سره د مبارزې د لګښتونو په اړه څېړنې وکړي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
وزب احمد شیبر راته وایي چې د نړۍ په ځینو معتبرو ورځپاڼو او خبرونو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
د هیل ورځپاڼه لیکي په سنا کې ډیموکراتان وایي دوی غواړي چې د هغه یادداشت کاپي وګوري چې استخباراتو ولسمشر ټرمپ ته سپارلی وو او پکې ادعا شوې ده چې روسي طالبانو ته په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د وژلو لپاره انعامونه ورکړي دي. ډیموکراتانو دا خبره په داسې وخت کې کړې ده چې راپورونه وایي استخباراتو ولسمشر ټرمپ له دې مسلې د فبروري په لومړیو کې خبر کړی وو خو د روسیې پر ضد هېڅ څه نه دي کړي. هیل ورځپاڼې لیکي په هغه لیکي چې ډیموکراتانو سپینې ماڼۍ ته استولی دی راغلی دي چې په بهر کې د امریکایي ځواکونو خوندیتوب د ملي امنیت د سلامتیا لپاره لومړی توب لري او د کانګرس غړي باید پوه شي چې څه شوي دي. ډیموکراتانو له سپینې ماڼۍ غوښتي دي چې دا معلومات د جولای تر 18 له دوی سره شریک کړي. په ورته وخت کې د دفاع وزیر او استخباراتو د مشر په ګډون یو شمېر چارواکي د دې قضیې په تړاو سنا ته ورغوښتي دي. دفاع وزیر مارک اسپر او د لوی درستیزانو مشر مارک میلي د همدې موضوع په تړاو د پنشن بی پورس اساسو جرګې هم یوې اجتماعي غونډې ته وربللی وو. د هیل وړاندې لیکي ولسمشر ټرمپ دا خبره رد کړې ده چې ده ته استخباراتو معلومات ورکړي دي. بل لور ته ورځپاڼې لیکي چې د جمهوري غوښتونکو ملاتړیو د ټرمپ دفاع کړې ده او وایي تر اوسه استخباراتي ډلې د دې موضوع په تړاو سره ورته نظر نه لري چې ټرمپ د هغه ګډ نظر په استناد لاسپکار شي. د بارک اوباما د جمهوری ریاست په وخت د سی آی ای مشر جون پانیتا چې د جمعې په ورځ د کانګرس استماعي غونډې ته وربلل شوی و وایي په کانګرس کې د دې موضوع پر سر د ډیموکراتانو او جمهوری غوښتونکو ترمنځ د اختلاف عامل پوتین دی او موږ باید د ملي امنیتي ګټو په خاطر له اختلافاتو ډډه وکړو. جون پانیتا د اساسو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې غونډې ته وویل که چېرته دا ثابته شي چې روسي طالبانو ته په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د وژلو په خاطر انعامونه ورکړي دي دا له کرښو تیری دی نو په کار ده چې روسیې ته د سختو بندیزونو د لګیدو په شمول ځواب ورکړل شي. دا موضوع وروسته تر دې توده شوه چې د جون په وروستیو کې نیویارک ټایمز راپور ورکړ چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته استخباراتو معلومات ورکړي دي خو ده څه نه دي کړي. ټرمپ پر دې موضوع له استخباراتو د راپور ترلاسه کول رد کړي دي. واشنگتن مجلې هم همدا مسله راخیستې ده او په خپلې خبرې کړې مقالې کې لیکلي دي چې لا هم ډېر سوالونه په دې اړه شته. وړي کانګرس ته په دې اړه معلومات نه دي ورکړل شوي. اداره که اوس څه کوي نو څه عمل به کوي؟ په واشنگتن مجله کې دا مقاله یو پخواني امریکایي ډیپلومات لیکلې ده. دی څرګندوي دا امکان نه لري چې ولسمشر ټرمپ دې له دې راپورونو خبر شوی نه وي خو دا د هغه خوښه وه چې په ځواب کې څه ونه کړي. اساسو جرګه چې ډیموکراتان پکې اکثریت دي د پنجشنبې په ورځ څلور پوځي او د بهرنیو تګلارو متخصصین ورپللي وو چې روسیې ته څرنګه ځواب وویل شي. روسانو او طالبانو ویلي دي چې دا راپور سم نه دی.
په هرات کې سوداګر د ګمرکونو کارکونکو او نور خلک د لوی لارو د ناامنۍ څخه شکایتونه کوي او له حکومت غواړي چې د لارو خوندیتوب ته پام وکړي. د هرات والی د دې ستونزې د منلو ترڅنګ ژمنه کوي چې د لوی لارو امنیت ته به توجه کوي. اسمت سروان او په دې اړه نور تفصیل.
د هرات پر لوی لارو د ناامنۍ په اړه له شکایتونو وروسته د هرات والی وحید قتالی ویلي چې هرات ښار ته پر غځېدلو لوی لارو کې به امنیتي تدابیر زیات کړي. قتالی تایید کړ چې په ځلونو په لویو لارو کې د ګمرکونو کارکونکو تښتول شوي یا وژل شوي دي. نامعلومو وسلوالو د هرات اسلام کلا او هرات تورغونډۍ د لارو په اوږدو کې په ځلونو پر سوداګرو د ګمرکونو کارکونکو او امنیتي ځواکونو حمله کړې چې ورسره د خلکو اندېښنې ډېرې شوي دي. ولی وحید قتالی وایي چې د لارو د امنیت لپاره پر نویو تدابیرو کار کوي، خو په عین حال کې وایي چې د ګمرکونو مافیا هم د ناامنۍ سبب ده.
هر کدام از اینا که مکس نداره،
هر یو یې یعنی د اسلام کلا ګمرک کارکونکي په دې لار کې برمته او ترور کیږي او سیوی هم دي. زموږ یو سلو نوی تنه امنیتي ځواکونه د لوی لارې د ساتنې لپاره ځای پر ځای سیوی دي.
د هرات د ګمرک یو کارکونکي حاجی عبدالله ورسته لدی برمته کړی شو چې تجارتي مالې تلاشي کړ. نو موړی له حکومت غواړي چې پر لوی لارو د اختطافونو مخه ونیسي.
صرف رفتیم که بار از را ببینیم،
صرف بار می ولید او د موټر پلیټ می د هغه لاسناد سره پرتله کړ. په سبا اختطاف سوم،
په صبح ما اختطاف شد.
د اسلام کلا له بندر افغانستان ته د ایران له لارې تجارتي مال واردېږي او د تورغونډۍ هرات پر لویه لار له ترکمنستان مالونه واردېږي. د هرات ولایتي شورا حکومت د لوی لارو په ساتنه کې په پاتې راتلو تورنوي، خو اوس به ولیدل شي چې د هرات د لوی لارو د امنیت په خوندي کېدو کې دغه ولایت د والی تازه ژمنې کله او څومره عملي کیږي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او سم یو بهرنی مسله تعقیبو. د ایران ولسمشر د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره په دې هیواد کې د ودونو او جنازو په څیر د لویو غونډو جوړول ممنوع اعلان کړی دی. تر دې مخکې د ایران د روغتیا وزارت د دې اوبا له کبله د 1400 په لړ کې د 180 کسانو د مړینې او د 2409 پیښو راپور ورکړی و. ایران د سیمې له هغو هیوادونو دی چې کورونا وایرس تر ټولو زیات ځپلی دی. د ازادي رادیو د خبر د مرکزی څنګ په حواله جزئیات له احمد تکلنا.
ولسمشر حسن روحانی په ایران کې د کورونا وایرس د خبرېدو د مخنیوي لپاره د ودونو او جنازو په څیر پر لوی غونډو د موقتی بندیز غوښتنه کړې، خو هغه په ایران کې د اقتصادي فعالیتونو د بندیدو د بلې دورې سپارښتنه نه ده کړې. پرون شنبه د چنګاښ په 21مه د ښاغلي روحانی له دې اعلان وروسته ډېر ژر پولیسو په پلازمینه تهران کې تر بلې خبرتیا پورې د ودونو او فاتحې د ټولو سالونونو د بندېدو خبر ورکړ. ایران د سیمې له هغو هیوادونو څخه دی چې د کورونا وایرس د خپرېدو له کبله خورا زیات زیانمن شوی دی. د ایران حکومت له اپریل میاشتې وروسته د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره لګول شوي محدودیتونه په تدریجي ډول نرم کړل، خو د کووید 19 ناروغۍ نوې پیښې چې شمیر یې په چټکۍ سره زیاتېده باعث شوې چې ډیری خلکو د دې محدودیتونو د بیا انفاز غوښتنه وکړه. د ایران د روغتیا وزارت پرون د 24 ساعتونو په ترڅ کې په کووید 19 ناروغۍ د 180 کسانو د مړینې خبر ورکړ او همداراز وویل چې په دې ویروس 2400 نور کسان هم اخته شوي دي. د ورلد میټرز ویبسایټ د شمیرونو له مخې په ایران کې په کورونا وایرس د اخته کسانو ټول شمیر له 2550 او په دې ناروغۍ د مړو شمیر له 2600 اوښتی. ولسمشر روحانی وویل چې په عمومي غونډو لکه د ودونو، جنازې او فاتحې په مراسمو کې د خلکو راټولېدل په ایران کې په کووید 19 ناروغۍ د اخته کسانو او له دې کبله د مړینو د شمیر د زیاتېدو علت دی. هغه دا یادونه هم وکړه چې ښایي پوهنتونونو ته د شمول د کانکور ازموینه هم وځنډول شي. خو ښاغلي روحانی د دې محدودیتونو له یادولو سره سره د یوې بلې دورې په مخه پر اقتصادي فعالیتونو د بندیز نظریه رد کړه او ویل چې د اقتصادي فعالیتونو بندېدل به د خلکو پر ورځني ژوند ناوړه اغیز وکړي. روحانی په خپلو څرګندونو کې چې پرون د چنګاښ په 21مه نیټه د ده د دفتر پر رسمي ویب پاڼه خپرې شوې ویلی دی چې د وګدې موده لپاره د اقتصادي فعالیتونو بندیدل به د خلکو لپاره هم د منلو وړ نه وي. د ایران ولسمشر ویلی دی غواړي چې عادي ژوند خو د کلکو روغتیایي شرایطو په پام کې ساتنې سره پیل شي. په فبروري میاشت کې وروسته له دې چې په ایران کې د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره په اقتصادي فعالیتونو کې ځنډ راغی، میلیونونه ایرانیان وزګار شول او د دې هیواد پولي واحد ریال خپل نیمایي زیات ارزښت بایلود. اقتصادي بحران د ایران په پارلمان کې د ولسمشر روحاني د سیاسي راتلونکو په اړه تاوده بحثونه هم پرولې دي او حتی ځینو سیاسي جریانونو په ډاګه د هغه د استعفا غوښتنه کړې.
تاسو ازادي رادیو ته ورسید. نور مسایل هم څېړو خو د مهمو خبرونو د لنډیز تر خبرېدو وروسته په غزنی کې د سړک غاړې ماین په چاودنې کې پرون د ښځو او ماشومانو په ګډون شپږ ملکیان وژل شوي او اته نور ټپیان شوي دي. د غور چارواکي وایي چې وسلوالو طالبانو شپاړس دولتي سرتیري او یو ملکی وګړی پرون خوشي کړي دي. د فراد دولتي ادارو اجیرو کارکونکو ته د کووید 19 ناروغۍ د مخنیوي 8000 صحي بستې او د زده کوونکو لپاره د ښوونځي 2000 بکسونه او نور وسایل ویشل کیږي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې په نږدې راتلونکي کې د شپږیزې د کرکټ لیګ سیالۍ پیلېږي. کرکټ بورډ روان کال د شپږیزې په ګډون په بیلابیلو فارمټونو کې لوبې په پام کې لري. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د ترکیې لیوي سرحدي دروازې څخه سوریې ته د مرستو رسول تصویب کړل. په بلغاریا کې د اداري فساد پر ضد مظاهرو له دوام وروسته ولسمشر رومن رادف پر حکومت او لوی څارنوال غږ کړی چې خپلې دندې پرېږدي. د سپیس ایکس امریکایي فضايي شرکت مؤسس ایلون ماسک د پخوانی شوروي اتحاد د نامتو عالم سرګي کورلیف کورونی ته بلنه ورکړې چې په متحده ایالاتونو کې د ده د تاسیساتو لیدو ته ورسي.
دا ژوند رنگونه
یمنم اجیت وایب دین زادرون مخکبم کار کوه د دنیالګي کار وکوه سنګری او پلاستر او سخ کال بده تخمنه کار شي رو په
دل تر ډیر زت بوتلونه در سره هیڅ ک د دې پاړه راتوي چې د څه دی او د څه لپاره پکاريږي.
دا او د سبزیجات دی او ګلان دی او دا چمن دا شي تخمنه را سره دی
خرڅيږي دل تکنه
والا خدای غیري باز دو درې سوا د ورځې غریبا کورتا اله سیمې ډیر نه په خلاص یا
په خوانه کارو کې ډیره ګټه کوله کپه دې کې
نه په داګه کې ډیره ګټه
څنګه دا فکر درته پیدا شې؟ مثال ته د مختلف شانو تخمونه خرڅوه
ولا د دو درې کلا خو هغه ما به کور شوم د دادان دیوالانه روته و چې داګه تخمانه کې ګټه شترو شدا شي روته دا به دا شي روکړه الحمدلله خادو نمره تیری پای که پتی کیگی
چش تو خم دیر خرچیگی؟
والا میلو سرخاق خرچیگی دا بنده خرچیگی و چمان زیاد خرچیگی خوار شای دمره خرچیگی کبول که خود دمره دمره دوینا نشتا دیلا سیری پای توکه شلی ری پای غودی دیار شینا دیر کسما تخم رو سراده
سنگه دا اجوان دیدل تا خوشحاله دا خلق چی بینی وزیت خده؟
والا خده خدا دلکتی پسار نوستیم ای داغ نام داغ خلق روشی باری پای رو نگولی دمیاشته پینزلا سواری پای شروع کواب یگه
بیتور کوی؟
زی چویت نکم آموتایی چه لرشا زی خو خپلا زرواکای نیم زرواکون خو زخ دیر دی
دا حکومتی کسته که نابل
چه؟ نه شخصی کسته
سڑک منز که ویاله دا او تا دا ویالی بسر دلرگایی خیلی پی ناستی که نه نو دا خود چا شخصی زی نه دا چه تا شخصی کسته کره ورکای؟
بس یه سلگ مخت بویر سوال دا وی چه کم یو سڑای چه وی دا منو مروخایا که نایایوی که شروالایوی مو مروخایا چه دا سڑای رو نو خودی مو تا چه مو بیا دلنجی نده خواهی زاخ پلی ریپای در که اومد دلنجا بده لس ننکی
دا تاسو به دومره ګټی نه او هغومره به هغو ته کرایه ورکوئ؟
بس مجبور یې نه څه وکړي.
غوښتنه دې څه دی؟
غوښتنه هغې ما دا غوښتنه ده د ارمان به ډېر دی چې دا د زرواک یې ډېرې شپفرې جزا چې ورنه کړی شي بیخي به ځایم چې افغانستان جوړ نه شي.
څنګه دی ګزاره دې کېږي؟ ژوند دې چلیږي؟
والا ښه دی شکر الحمدلله کار روان دی.
خوشحاله اوسې ډېره مننه.
خوشحاله اوسې ته.
ازادي رادیو اوسنۍ نیم ساعت خبری مجله پای ته رسیږي. دویمه نیم ساعت خبری مجله له جاوید نعیمی نه واوري.
تشکر.